تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو ریدونکو سلامونه نیکی هلی چارمو په خیر هله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسې یو زل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هر کله کوم خبرونې ته هله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پای له ما سره ملتیا ولري تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکو اوسې او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میل مده بلې هو درنو ریدونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی ډیر با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلر پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خکلی زمزمې هم کوي پردی صاحب سلامونه وختونه مو په خیر خره خلاص خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره مل یې یو وخت مو را کړی دی
ډیره مننه د ما جان تاسو ته او د زادر اډیو ټولو ته نو ورېدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم
خدمت کې ما همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت نو له تاسو هم مننه د برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخته علاقه منده یم یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري انشاءالله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي معلومات لري تاسې شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبریالي ته له څه درنه پیدا سوه راډیو مو اورېدله یعنی پخوا وختو کې موږ تاسې وختو کې هماغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره م ډیره علاقه درلوده
دا سیده چې دا سین په حساب خو وای مې چې زما سین دا د اتلسونو په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګې سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګیانو او خو دا کده وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې او چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او نعتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېرو عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابرزی صاحب مې شون ماما دې غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې چې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شومه، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به نعتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به یې زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به یې زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنج شنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو پکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به هم دا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زمونږ ډېر شعرا، ډېر خبریالان، ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخت نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلیپ ډن شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه، خپرونې شوې. بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تللو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقیقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته پوښتنه دا ده، دما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
که زه وایم چې کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دی زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دی په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حریفي. هغه هم په خپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه او بیا دا شینه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د دېرشمې سپارې، البته د قرآن کریم دېرشمه سپاره به له پای ته شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنج شپې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مې دا به په لاډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېده. نو مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته، او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخت یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه به چې کله خار تر له به غټ رسنه یو ته لاړو غلط غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت بو مشران ورونو د راس پلار می ام دې دوه ترونو می سنونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زن زن میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کور نه کی ام دای خنه ګړل شي یاره زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډیرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا داستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شومه وم رټل شومه زما په غیاب کې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یمه نو بیا ورورو چې کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منونکي که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور تر وخت پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم اول ته م خبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایستل بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر
سو چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتماً یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دې هلک ته وایي چې دا سروکې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکې پکښې ولې
نورو به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې و تره چې مې و هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله مخامخ شو نو ما ته به یې بس یو سروکې به یې رایاد کړه یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګل بوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا بوجانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکې وي نه نو زه به غلی شومه چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله جوړښت لري
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چون د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چې لکه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعتخوانان د دې ټولې کې سټ به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور. بیا وخت خبره خلاصه کړه چې بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکي هم سم دی.
پردی
صاحب که دی خبرونه په دې برخه کې او لند غوندي سروکي یا زمزمه راته ولري خوشاله وسو.
پسترګو زما یو څه به ټول درته وایم چې دا شي دوستان خوښ څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد تر ازه کد زخمونو دی ویملې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم نصیب غواړم دس پر لیل خوا بدومر نصیب غواړم چې د گل شوندې پخ پلو وی نسرې کړم چې د گل شوندې پخ پلو وی نسرې کړم ستا د خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې څګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم کله چې ستاسو د اوریدونکو تنده به لگه دیر ماته
شوی دیر زیاد مننه ماشالله دیر خوگ غاگه و ماشالله دیر دیر پزلو پوره سلامت و سی جونده و سی و هیلمنده مغاق موتلم ده سی لور اتان ده و چطو سی
دیر مننه دیر مننه سلامت و سی
تاسو لأفغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې یم، نو ژوند خوښه یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په درېو برخو کې په درد وخوړل شي. نو زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګرېزانو پسې لاجس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري چې خفګانونه وکړي، نو یو مهال له درس وایي، یو بل مهال له کور کې ماشومانو سره، یو بل مهال له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو،
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ او ستاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغلته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو کې څه کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوږیاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندرې ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرې ولسوالۍ کې دی. نو دغه یعنې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو په اړه کوم چې ما یوازې د بیخي د پایله چې د 2014 خبره بو کوم 2014 سوال لس ندی په لازه د شیر لیکلو سره آشنا شوم تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شوه هماغه سي هماغه ټولګي کې چاپ ته دا غن وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده او لاغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دی ما بل پوښتنه هم دغه ده ما له ډېرې شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پوښتنه ترې کړې ده زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پورې اړه لري یو خجای کیو سی مثلا طبیعت دخی خوشاله اوسه ورسته لایق کولای سي شعر ولیکه او کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا دی خو یې خو الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ سي ما لښ کیو نمبر دی لیکلی نو که خبره د دې شي چې یاره آرام یم بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس سهولت کې یم کنه هر ډول امکانات شته دي فکر نم جوړې ما فزیک هم جوړې ما او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دي او خدای دې نه راولي خو زه به کې شعر نشم لیکل زه کنه دې معلومه کې چې شعر د آرامتیا مساله نه ده شعر د دې مساله نه ده چې سړی بیکار وي بیا شعر د دې مساله نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګا دی او که دا چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کېږي وایي چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کېږي شعر ولیکي خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شعر خاپېرې نه یې ناسه شوی یا به هغه موډ نه یې راغلی را باندې شعر لیکلو هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدی شي میاشت کې لس شعر لیکلي مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړي نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نمونه دي چې هغوی باندې سړی شله چې یاره تاسو خو شعر لیکي ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتیا او پور شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم
سندرې څومره اورئ
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه هم پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینې سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
دی منګل استاد خبره نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ
اوسنی یو کې خو بیا جاوید مرخیل صاحب زمنګ اساسي ملي ملي هنرمند بوخت ویم
بالکل
هغه خو اتمن هغه په کې شامل دی هغه اورم نو بیا دی اوسنی یو کې ماته د ریډر څوک په نظر نه راځي چې راځو ویم شي اوس وخت کې هم دغه د نصیب صاحب ما ویل نصیب صاحب زمنګ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېر ښه وایي شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی هغه اورمه نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري
نو که زه ماته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کتا سومات د ساقب څخه کاکړې پیدا کول شي هغه او کارسو کاکړې ویلې دي چې کتا سې یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسې البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دې ستا مې کوم کړې تا واندې نو دا د غډېری خې کاکړې
ها ولاړو بسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته او د ازې درې دي ټول اوریدونکو ته ډیر قدرمن اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله من یم چې د خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاست، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونې کې. پر دې څه انجونې په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبای کو از زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه دی بی زمزمې یم. زه دلته اروپا کې دغه سړی چې نوی راشي نو دا د لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه چې سړی موټر ته لاس رسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. محلی هنرمندان بمانا وخت نا وخت د کاکړیو او یا د ټپیزو پاک لبانې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي، چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم چې وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی، تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې سټیج ته راسي، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړي اوسي؟ دا د دې اخته د ترمخه ما د دغه یو شعر ویلی او
د درویش روخان صاحب یا د بخیري د دې شعر زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمي بيبي سره خپل کې په دې ترنم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمې ته زما پاک له پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیا چې کله ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه والی پاتې ولې دې زموږ فلټر نه راغلی په دې دومره خاګ باندې. نو ما ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېری حکومتی کلتوری مسائل کی محدودیت مگر منگ تیر شوی منگ مبارزہ کرے دا او دا برخه سی یو سړی وګړي نه دا خو شونی دا همدارنه م کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو که څه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلف برخې دي. اوس مثال کومنګ یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې مونږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خي خپل غواړي چې هنرمند شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلومه وي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي. مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ ترخوا درېږي. نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې ده یو ځي کې خپله خواري کوي نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي نو ما دغه پاک لمانې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري. د نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي نو هغه خو په اسانه مانی هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته. دی نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته. یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نشته. دی اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي. ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي په کورنیو کې چېرې دا کار مه کوه خو ولې خدای مه کړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېرې یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي. بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسارې وګوره، بسارې وګوره، دای کار دی، دای سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و. مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنیو ته ځي. نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي او یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي. حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې. ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکې. حال دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه؟ نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسالم ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانۍ وګوره، بستانۍ وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
ظاهری قیافت څنګه دی، او موږ به د دې علاقه مندانو چې خلک هم وپېژني، ځکه موږ کلونه کلونه راډیو کې کار وکړه، پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي. نو د دونه د خوند مسله که وخت د تلویزیون وه، او که د اسانوالي مسله وه، نو بیا راډیو خو ته پوهېږه چې اسانه کار دی. یو سړی به که داسې و چې خفه به مو، یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده، که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و، نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه، په ضابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه، نو دنه به هم خلاصو، نو بیا به راډیو په اسانوالي کې به راډیو اسانه وه، او سړی پکې راحت هم لږ ډېری. زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده، راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کې، ټلویزیون کې، په ټوله کې، د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي، نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ، بیا وایسي دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وراکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېری لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي، نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار و، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده، خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته، او چې دا مېلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري، او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي، نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود مېلمه دی، او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې، او هېڅ یې پام نه دی. نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه، په خیر راغلی، ستړی مشه، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراؤنډ راجیک کړئ، او ما یک میاخ کړئ، زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه بیا غږ کړی دی درې ځلې، درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پرې کوو که نه؟ نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پرې کوو، غږ نه کوي. وایي والله ما نه یاد وتلي وو، هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څرنګه هم پوه کړم چې زه در سره هم پوښتنه کوم.
حتماً ما هم دا ویل په تلویزیون کې رادیو کې پټوله کې خاطرات بیخی ډیر وی، کله له بی تجربگی، کله هم له همدغه سي ځینو مسایلو سره ملمنو سره مخ کېږي هر ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې خپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سي خو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دی را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنې وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیر مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیر زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیر مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي. دادا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل،
بالکل سلامت چاری خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا، بلوستاد و مات کڑی چو بندو نا جانا، ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، وی ہارا بدکڑا ہگا بدما شید چالو نا جانا، چیتا لاسا دے آزار شید چالو نا جانا، کدی ورور وی کدی زوی وچ
چپیڑی کا خبر میں گنا جانا چپیڑی کا خبر میں گنا جانا بلوستا دو ماتا کڑی چوپندو نہ جانا ہریو پندے ملغلری دلالو نہ جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه